السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخی هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرګ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یا وکلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړې. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې، پنځه نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د خځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوی حنفي د چهارشنبه په مخام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو خبري کانفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنې د جنوري په 19 دغه هیواد پلازمینه یروان ختیسته په 110 کیلومتري کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوی. قربانې زموږ همکارا ملالې بشیر ده چې شیبو کې استودیو ته راځي، خو دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په داس حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نور هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنی د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولای خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونې کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 10 کسان وژلي او تر 10,000 پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل لمخې سړه څپه به یو بل اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 3.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفی 3 ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په 13 دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکی په پایل کې د چارو لکتون کې عبد النصير رشتيانه کړی دی.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونه کیږي نو په هماغه کال کې د موږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کیږي او بزګر ډیره متضرر کیږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې 80% خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او 80% خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلک بېوزلو خلکو تدیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله په خپل ژوند لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډر د معیاري جاده یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو د لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپ تاسو د ته هم اشاره درلودل چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیرې کوم طبقه خلک متضرر شوې دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږئ چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له ځا ډیر وضعیت خراب شوی ده، ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي، ځکه چې هوا ډیر یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجنه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسي نه لري. او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم وو. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغې څپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت سرال یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده او سره مرسته کوي. همدارنګه نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي. نو زه فکر کوم چې که دا یخنۍ دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي. نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندوی هیدارو پرتله هر شینه زرت زر زان داده خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاری وکړي ترسو چې دلته یو بشری ناورین رامنځته نشي.
د چارو کتونکي عبدالنصیر رشتیا و چې آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا لکبل د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې.
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو کولی سي. موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمیر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی. دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، البته مسلمانان اوسیږي، تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي. ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي، درس وایي.
عقلانه میږي په کابل کې د مورب هانتون د تپانځي ماسله واچي اوس په کور ناسته ده. عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی. یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محرومې شوې دي. عقل ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق دی چې موږ هم زده کړې وکړو. یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي. کله چې دا ناست کی د اسلامي کشورونو طرف نه، ترکیه او ایران دل طرف نه، خیر دی سی خو د ناست مقابل کې به یو تغییر په افغانستان کې راشي. نو
د طالبان حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې په انتونونو کې د ښځو او نجونو پر تک بندیز ولګو او دغه شانې په نا دولتي موسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلی وو او د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي دارو کې هم لکاره منه کړې وي. مدني فعال همیره قادری وای ډیرې دغه میرمنې چې لکاره راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټونکې وي.
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي. ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوې چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي. د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلکه حمایت کوو.
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي. وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي. د پداسې حال کې د چيري ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکدارن ایتیمی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لارې له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو. زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او د نجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي. موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محروم دي. ښاغلی ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زملالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبه څلور 20 ساعته سوی نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبه پورز د مازیګر له 4 تر 15 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي دي چې هغه څه چې د محل په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. دې ادارې د غرض زیاته کړې چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. ورسته له هغه چې طالبانو 13 دسمبر میاشت شدزی په هنتون تل تاګه منه کړې او په غیر دولتي موسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینې موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک تر رسیدو وروسته لومړی د شونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پرنجونو پر مخ وتړلې، بیا د شذینه محصولینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه په غیر دولتي ادارو کې د شذو کار مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د شوزو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته شدي سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان شوزو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به یې په همدې خپرونه کې راواخلم او خپاره به یې کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې په خوانی غړي اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل میلمنی دي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. درو سره ته شرغلاس وایمه. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلي ځلې شروع کړې دي چې له طالب چارواکو سره ونډه وکړه، له دوی سره لید کاته وکړه او دوی قانې کړه چې انجونی درس ته پریږدي او شذې کارته. ستاسو په نظر دغه هلي ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځې ته سلامونه او نیکه هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدا رقم ملاقاتونه د تاسو سره دوامدار وي، نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، تاسو سره خبرې وکړي. همدا رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ وو دلته د اسلامي وادرو استاد راشي، تاسو سره خبرې وکړي. نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بند نه ده او جواز لري. او خوازوانونه مثلا خوځو تعلیم کړي په افغانستان کې، دا نوې خبره نه واچ مثلا د شروع غوډو کې دا شی شروع شوی دی تقریبا. موږ د مولانا خان د وخت د شهیدان نش مثلا د مکتبونه و دلته ورسته پاتونه جوړ شو خوځو تعلیم کې کار کولو. نو اوس دا نوې شی چې ته تطبیق کیږي په افغانستان کې، متاسفانه موږ په ګاونډ هیوادونو کې، پاکستان کې هم اسلامي هیواد دا شی نشته. خوځو تعلیم نه باندې نه دی، په ایران کې باندې نه دی، په ترکیه کې باندې نه دی، په مصر کې باندې نه دی، څومره اسلامي هیواد راځي دا باندې نه دی. نو طالبان باید په دې قانون شته د خوځو مسلم حق ته تعلیم او د کار. نو چې خوځم بشر د او د بشر د اساسي حقونو شمیرل کېږي، چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه او برابرې کې کار وکړي. خو دوه خو شرایط لرلوي چې مثلا محیط برابر دي، دار نه دي، غندي افغان جنکی ټول شان سره منلی وو، یعنی په هم په دې پیغام چې د افغانستان جنکی او خځې به حجاب لري پانتونو ته مکتبونو ته کار ته او بیا هم که دوه تین شرایط واقع مسله ومنل. مګر متاسفانه موږ ولیدل چې پانتونو کې د امتحان اخرې ورځې وې، دوی ورته دروازې وتړلې، یعنی پنځه کاله شپږ کاله سره خواري وو چې فاکولته وې، په اخر ورځ ورته دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نحوې دفاع ویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلکو خپل اولادونه فاکولتې ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي او پورې وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه. مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا چې هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، او دلته مثلا خلکو ته سپاوی کېږي، او دلته خلکو ته سپاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څه روپۍ پیدا کړي، خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي، خو چې با عزته ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دوی هم دا چې دوه اولاد محرومېږي د درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټوله ته په کور کې دوی پر سخته ده. هغه هم پوهنتونونو کې وي، هغه هم مکتبونو کې وي، یو عالم پاره پی کړي وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي، او که قانع نه شي بیا دوی دوه په تاوان دي. نو د خپل انسواد دي، لکه تر اوسه چې په رسمیت ور پېژندل شو، پس دې نه به څوک په رسمیت نه پېژني، او همداسې به یوازې پاتې وي. خو دا به بالاخره افغانستان د خلکو دپاره تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي، موږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی ایران وکړي چې اویان خره مړه شوي دي د یخنۍ نه، یعنی که دا یو نړیوالو سره کومه خونه کې، نو افغانستان خو سپکې خواړه دي چې نه لري، په دې اړه دوی هم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګرنی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خاطره اسحق زی صاحب، تاسو څخه په همدو خبرو په دوام پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستیال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخې له مرشرې سیما بهوس سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری هم ورسره دی، دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړې و، او دا یو مسلمان چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوزو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام او درنښت تاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هم په ټوله کې کله سم موږ غېږم په مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچلانو څه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د ښځو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، په کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودی چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولنې چې مخکې په تیر شل کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیس دی و افغان ما ونندل چې واقعا د دې ملاتړ موږ د رښتینې ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې شکل په دې و که چیرې دلته ماپینس کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاید وس چې په ایران کې یو میرمن ووژل سول، نو د هغې میرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یوه سلا سره رغ پورته کوي، که هغه اسلامي هیوادونه او که هغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان، که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه یې، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هېڅ نه وه؟ اتاقه مشرانو مخکې یو اعلامیې خپرولې د خواخوږۍ، هغه هم بندې سولې. نو نړیوال ټولنې هیڅ نه وه کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوی. ولې راځو که چیرې اوسني حالاتو کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی وه افغانستان ته، موږ امیدوار یو چې واقعیت د دې هغه خواخوږۍ هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه اوسي، رښتین ډول کچیر واقعا نړیواله ټولنه امریکا یا هم د اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لاند وخت کې به موږ نتیجه یې واخلو او ډیر لس راوړنې به ولرو. هم دا طالبان به تاسو وګوري هم به جمهوریت نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دی ومني، ځکه کله چې دی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لڅ سر باندې سره خبرې کولې، که په لڅ مخ باندې خبرې کولې، که هغه نیمه کالي اغوستو د هغوی سره هیڅ به دی کوم اعتراض نه درلودي، خو کله چې دی بیرته افغانستان ته راستانه شول حکومت د دی په واک کې سي نو دی بیرته هغه مسلمانان شو، دی طالبان شو، دی بیرته هغه سخت دریځ کسان شول. آیا ولې د دی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډیری افغانانو پر دی باندې وقت باور کړو او دی ته امیدوارو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان وو، سو جګړه به هم ختم شي. ولې له بعد مرغه کله چې وخت دی ته ورسېدي نو دی تر هغه تیر ځلی تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسي کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي، ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوڼې چې هر اونۍ دي ترالیژنو دا به واقعي شکل سره باندې بندې کړي وای. که دې واقعیت زموږ سره درېدل وای نو دلته پر دې باندې فشار راوړلی سو، موږ په دې پوهېږو چې طالبان خپل نه دي راپورته شوي، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغلي چې تر دې ځای پورې رسېدل دي او یا هم سیاسي معامله ترسره شول، نو دا ټول ته واضح ده. دا جواب ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم، ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعا دغه اوسني حالت نه دي پر پیرسو، نو دې کولی شي چې په یو شغ باندې په یوې اعلامیه سره چې دغه مرستې پر دې باندې بندې کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي، نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریځ تغیر وکړي او څو به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحاق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژی امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستاني ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقهار هر بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي پخپله د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دینه زموږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زموږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې ښځې خو په تکلیف نه دي، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هره ورځ د دوی دا وطن پرېږدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځینې ځان وباسي، هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوهه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دی ځینې، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړې ډوډۍ جوګه دلته